شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستاولی سی. شمیره دا 00-4-22-11-4-2-1.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5.
د آزادی ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زدکړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. کچرته دا کیسه وکي چې د 23 کال مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغله؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریډونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. پاغي وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه وو، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلی له پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راغله،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزې او بدون دی اجازې نه دلته راغلي. مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې؟
نه، د هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندوستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه ملرل، تقریبا 15 یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرل چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسې څه احساس مو کاو چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د سوي چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لبان ډیر کم و او نه پوهیدل چې کومي خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومي خواته زی د برخلیک سمنګه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې حالت په نهندګي وخلو یا نه؟ دا ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتله ما څون زمنګ کورنۍ و دینی کورنۍ و او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و، یعنی یو څوک چې زوان وی او یورپ ته زی نو زمنګ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمنګ کورنۍ او خپلوان نه خوښولو نو ما دوی ته هم دغه یو پیسې لا باندې هغه ویلي وهیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته زما او ګورو بیا مې د دیږي نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې خصوصا په لومړیو کلونو کې تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول د مجاهدینو ځینې هغه د هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته دغه سیاست ته مو څنګه توجه زیاته کړه؟
د څه وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپل درسونو ته دوام ورکم سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمنګ وطن د شوروي سرو پوزونو له خوا ځنې اشغال بي او سب قرار باندې کینم او دلته لیکن یو شی چې ما وکولې شو چې د هغې نه ځان خلاص کما د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه زه چې دلته راغلم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به دوی که ښه هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول مثلا د مجاهدینو کوم غیری تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته به دون دي فاطمه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی نو ما د حکمتیار سره دلته اغلرل پوشي لیدنې کتنې لرلې کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله همدغه چې برهان الدین رباني یا دی نورو احزاب او ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددی دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دې د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی آخري کتابونه ما دې د نس د کړي وو نو دې دې ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو د دوستۍ هغه وو نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وسما او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضي کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو حضرت صاحب وو رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولی هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټر وستل دلته آسان کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر کلیسپخ، هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونه اخیست؟
بیا هغه شهادتنامه نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز و. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلي وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت د پاره یې، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیه خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل. خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو هغه کېږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار کار ډیر کم لیدل کیږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی قانون کې اوس هم شته ځای ځای د هشر سیستم درلود چې مثلا په هشر باندې خلک کار وکي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند تر راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ور کول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلار کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه کې چې ځوان کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې، دغه آخر نه پاپ چو دی پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د حالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی، او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما تراغه ماته ویلې چې تا په منشان کې دوه جماعتونه تاسیس کړي دي چې یو دی افغانانو اسلامي مرکز دی او بل دی میرویس نیکه جامع جماعت دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین منی او کنه منی. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې دی دین او دی مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنی. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې تر بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل، او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښه راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات قتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دی ولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د ولسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جماعتونو کې هم دغسې اشخاص یا پزیاشول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالی او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته را دننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاست چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعري کېدلې، کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعری خلاقیتونه لرل، او دغه شعری خلاقیتونو ز دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کما. او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه بم لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامند ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو، او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلي چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و، او اسدالله ازمری و، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډیر غزاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغې ته شاعران و ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې، چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو، د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي، د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کا ولهم داسې بوي مولانا صاحب د دې مرکه پر ورسیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمنی کې وخت تیر کړی دی که زه چیرته د غوس په افغانستان کې له یو دینی عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټه هم په یاد نه وي لیکن لتا سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتک جرمنی ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی اوس زمونږ چې پښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی اکثره افغانان دې باندې نه پوهیږي چې څه وخت دا زیږیدلې دی کپلار یا پلاری یا کوم مشری چې عالم خطرې او د قرآن په کومه ګوښه کې دي د دې زیږیدنې تاریخ لیکلې یعنی ته لیکلې خو هغه صحیح ده لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی
مولانا صاحب له دې پرته د دې څه باندې څلوېشت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی نور څه تاثیرات یې تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې دغه مثبت شیان دي او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده اسلام وسنشاف دغه ټول هغه دي لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي
مولانا صاحب ډېره مننه
ژوندی اوسي خیر اوسي
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی Yeah.
خود کورتان.